سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلاساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د تجارت وزارت اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیت تجارتي مالونه چې د کراچۍ او گوادر بندرونو او نورو سرحدي لارو کې بند پاتې دي کېدای شي د صادرونکو په غوښتنه له هر بندر بیرته صادر شي. تجارت وزارت دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثناء ومنله. افغان سوداګرو مخکې ویلي وو چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دوی زرګونه کانتینر مال یوازې د کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د تجارت وزارت د نوې پریکړې په هکله تر اوسه څه ویلي نه دي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تقریبا درې میاشتې کېږي چې تړل شوې دي. د طالبان د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومي په 23مه د 1415 کال د حج لپاره نوملیکنه پیلوي او د سلواغې تر 3مې به دوام وکړي. دغه وزارت پرونی خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پوښي فرسي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج مراسمو لپاره به څومره شمېر افغانان سعودی عربستان ته لاړ شي. د حج په تیرو مراسمو کې 1500 افغانانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران په هکله ډیرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران وایي امریکا سره هم خبرو او هم جګړې ته چمتووالی لري. په عین حال کې رپورټونه وایي په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې سلګونه یا ممکن زرګونه کسان وژل شوي وي. ټرمپ وړ مورس خبر اعلان ته وویل چې د امریکا پوځ د لاریون کوونکو د ملاتړ په لارو چارو غور کوي. بلخوا د ټرمپ او نور امریکایي چارواکو له مقررو ګواښونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت عباس رقچی پرون ویل چې ایران هم جګړې او هم خبرو ته آمادګي لري. دا په داسې حال کې ده چې ناتای چیو رپورټونه وایي په تیرو 15 ورځو کې د دغه مظاهرو په ترڅ کې د پاسه 1500 کسان وژل شوي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د مړو شمیر کېدای شي څو چنده لوړ وي. اوکراینی چارواکي وایي په دغه هیواد باندې د روسیې د تېرې شپې بریدونو کې څلور کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د دغه بریدونو په نتیجه کې د برېښنا او تودوخې شبکې هم زیانمنې شوي او په میلیونونو خلک د ژمي په دې سړه هوا کې له برېښنا او د تودوخې له خدمتونو بې برخې شوي دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین په اتو سیمو دغه بریدونو کې تقریبا 300 ډرون، 14 بالستیک توغندي او 2 کروز توغندي کارولې دي. زلنسکي په ټلګرام ولیکل چې په دغه بریدونو کې د انرژي او برېښنا تاسیسات په نښه شوي. روسي چارواکو تر اوسه په دې هکله څه ویل نه دي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د درول لپاره خبرو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې نه ده. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله سبا چهارشنبه له سریلانکا سره تمریناتي لوبه لري. د لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمې بیا په پلازمېنه کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمریناتي لوبې د 19 کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې دي. افغانستان د یکشنبه په ورځ په ورته تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نیمې بیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره دا مطالب اوریدلی شئ. په ایران کې د مظاهرو لا پایل رئیسی په دې هیواد کې میشت افغانانو خپل کورنۍ سره اړیکې ونیولې.
کړه کې مور سره نیسو نو اړیکې زمونږ یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي.
وړاندې په دې اړه چې دغه افغانانو څومره دي او کورنۍ ورته په افغانستان کې څومره په تشویش دي وروستي جزئیات به درکړو. له دې سربېره د هغو ښوونځیو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو ساختمانونه او سرپناه نه لري.
زګون کې د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت د دې ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده.
وړاندې بعد از زګون کو ستونزې هم درته وایو. هم درنګ د افغان سوداګرو ستونزې به هم راوخلو چې پاکستان د تجارت وزارت ویلي دی چې افغان سوداګر کولی شي بیرته خپل مالونه راوګرځوي. خو څنګه؟
پاکستان کې ته مراحل تر سره کوي دا هم یو وخت زمان غواړي ولې بلې خوا څخه معلوم نه ده چې د پاکستان حکومت دغه مالونو توقف چې هغه ته په پورت کې د دمرچ په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معافي او کنه
پلان دی به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو نو مطلب مشتملتیا وغواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريده سيالم په تخنیکی چارو کې د سره شفیق یار دی په ایران کې د روانو اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو لامل په افغانستان کې وشمیر کورنۍ د خپل هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمن دي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي دوی نن ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ غړي د ستونزو له امله د کارمندلو لپاره ایران ته تللي څو په افغانستان کې خپل کورنیو ته نفقه وګټي دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرو اوولسو ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم دوام لري چې له امله یې حکومت په دې هیواد کې انټرنیټي خدمتونه په بشپړ ډول پرې کړي دي تفصیل اکرام الله اکرام ناورو
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانې په ایران کې میشتي وایي د خپلو عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېرې کړي دوی وایي د خپلو خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته د بامیان ولایت اوسیدونکي فرشتې سه شنبه د جنوري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل ورور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه نیول شوی
ودان کالون مې ایرانه
زما مشرور ایران کې دی هغه په افغانستان کې زما د مورور او خور ملاتړ کوي تر څلور ورځو زیات وخت کې چې اس موږ اړیکه ورسره پرې شوې او هیڅ خبر ترې نه لرو مور مې ډېر اندېښمنه ده اندش په درام لپاره درمل کاروي ورور می هر میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سپن توکو لپاره پیسې لګلي نو اوس د حالت ورته ډیر سخت دی
نو طبعا برشان خیلی سخت
د پلازمین کابل اوسیدونکو اناهیتا وای خور لخپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راځي اړیکه ور سره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سختان دی خنل لري
خبر ته نه لرو کړي کوم سره نسو نو اړیکه زمنګ یعنی نه برقراریږي دا د تلې چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمونږ مشتي افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوي دي او زمونږ هیوادوال چې هلته دي او زمونږ خپل خپلوان دي هغه د تاوتریخوال سره مخامخ دي عوام چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له تیر ولس ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم روان دي د جنوري په 8 په هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روس د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې وروسته نورو خارونو ته هم وغځېدل راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي په ایران کې اعتراضونه نه یوازې د افغان کډوالو اړیکې له خپل کورنۍ سره پرې کړې بلکې په ایران کې میش ډیر افغان کډوالو هم اندېښمن کړي هغوی د انټرنیټ له پرې کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنیو کارونو لپاره هم له کوره نه وځي د غراز یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې روسي وضعیت لامل د دوی سوداګریز مالونه دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې لامل هر ورځ لسترو مالی زیانونو سره مخ دي په ایران کې مشت افغان کډوالو له دی وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او د غراز په 2022 میلادي کال کې په ولسی تیرازونو پر مهال ویلي و چې د دوی د حکومت له سخت فشارونو سره مخ شوي خپل کارونه له لاس ورکړي او لمړنۍ واسانتیا او ته له لاس رسی به برخه شوي دي دا په داسې حال کې چې اوس هم له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لیک کمیشنر ری یونیچار د شمیرو لمخي په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.7 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوی دي د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنۍ ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادر یار احمدی نګدی درېونی مخکې ویلي چې په ایران کې اوس مهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیون کسانو ته رسیدي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړی
ازادي رادیو څلور ساعته تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري د افغانستان د ګرمسیرو ولایتونو د خونځي او زینسته کونکي او خونکو کورنۍ په بخنه سره ځنی خونکي او د زده کونکو کورنۍ شکایت کړای چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی دوی ازادي رادیو ته ویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانۍ نه لري او یا یې ودانۍ رغولو ته اړتیا لري چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت لا منظم او زده کړو پاتې وي د طالبانو حکومت پوهنې وزارت په دې اړه څه ونه ویل، خو تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکي وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره یې رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سپین غر ولسوالۍ کې یو شپږ به مکاتب دي، یوازې اته یا اووه ودانۍ تعمیرونه لري، نور باقي ټول بے تعمیر دی، بے سرپناہ دی. نو زکون کی د باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سره مخ دی، واقعیت ته جدی ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده. د پردې زیانشته چې کله په یو جیره کې د بے تعمیر مکاتب په یو جیره کې د یو چاپ ځای کې د بل چاپ ځای کې بیا غن ځای بل ځای کې دا ستونزه مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د درې زکونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډېره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر اوسه بيڅه دوی ته نه کی، خو هوا لږ یخ هم نزي. دویم پړاو کې د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې بخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل، هغه بيخي د سوې چې اویا فیصد اتیا فیصد هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي، که هر څنګه حالات وي، هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي، هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښي، بیا د زلزلې چې دي بيخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. ورسره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي. ټول خیمو کې دي، بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته همداسې په بد حالت کې دي. دغه مسلې
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه، بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دی اکثر ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا دلته د چارمغز ونې ورته وایي، هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بل خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې همداسې په د نورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د پنځو شپږو حتی تر اتو نو کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو موسسو ورته هغه کړي وي، نور کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نهه ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان پکې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره 7 تر 8 لک ښوونځي او نږدې 2 لک ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا یې رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډېریو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډېرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډېر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پاکستان حکومت هغه افغان ترانزیتی سوداګرو سوداګریز دوکه ته چا د دوړ هیوادونو ترمنځ د روسي نخته لامل په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بند پاتې دی اجازه ورکړي چې د صدرونکو په غوښتنه بیرته صدر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې چې کاپی ازادي رادیو تر رسیدلې ویل شوی چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عواید بورډ ځانګړی معافیت ورکړ. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسو په دې اړه څه ویل نه دي، خو ننګرهار کې دا سوداګری او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر به په پاکستان کې خپل سر شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقال کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګری وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ گوادر په بندرونو او د غراس له افغانستان سره د لورن کرخي په اوږدو کې بند پاتې دي، د صادرونکو یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي. خدا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یو خبرتیا کې چې وکا پی سي شنبه د جنوري 13 ازادي راډیو تر لاسه کړي راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړی مافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیر پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې تیر مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. ولی بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډمرج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معقي او کنه. نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په ده باندې کار شروع کړي او پس هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه له 100 تر 1000 کانټینره سوداګریز توکي بند پاتې دي چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې د دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستۍ اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی، د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به د دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غړیو او بوري یو افغان وریدونکو سوداګر حاجی صفت الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
مشکل خو ډېر دی اورو مشکل دا خدای چې دا مل درې مشال ته پات شو دا درې مشال ته ټنشن پیراغه د خالی کنډینر د پورت ډمرچ راغی او اوس دا ورک دا موږ مجبور شو بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو اوس فرنال ته مال دغه سره دی بیرته خو کمپنۍ ته موږ پیسې ورکړي زموږ مال دی او موږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته. نو اوس مصرف زیات راځي مارکیټ باندې خو همدا اوس تاثیر ډېر کړی مارکیټ کې همدا اوس مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او د غراس په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي و چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي و چې په دې توکو کې ډیری یې د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوحه، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوې، خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران په هکله ډېرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران ویلي چې امریکا سره هم خبرو هم جګړې ته چمتووالی لري. همدا شیبه راسره سلطان سرور په سټوډیو کې دی. له تاسو د دې موضوع په تړاو ډېر وړو
ډیره مننه. وروسته لدې چې دغه د تقریبا دو ورځې کېږي چې په ایران کې انټرنیټ قطع شوی دی. هلته د لارینونو پاک ډیر کم معلومات بهر ته راځي. خو د امریکا ولسمشر ویلي دي چې د ایران د لارینونو پاکله او د لارین کوونکو د ملاتړ پاکله په پیاوړو د دې په وینا په پیاوړو ګوزینو یا انتخابونو باندې فکر کوي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی پرون د هیوادونو سفیرانو ورغوښتي وو. هلته په غونډه کې ورته ویلي دي چې ایران هم خبرو ته چمتو دی او هم جنگ ته چمتو دی. داسې ویل کیږي چې په ایران کې د 15 ورځو په دې لارینونو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. په انټرنیټ کې داسې عکسونه خپاره شوي دي چې په تهران کې د طبي عدلي طب د یو ساختمان مخې ته لسګونه جسدونه په تورو کفنونو کې یا تورو خلطو کې اچول شوي دي او خپل خپلوان ورته راغلي دي لټیې. د دغراز ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په دغو مظاهرو کې څه د پاسه 1500 کسان وژل شوي دي. خو د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د وژل شوي کسانو شمیر کېدای سي د دې څو چنده څو برابر وي. او روان مظاهرات یا اعتراضونه په ایران کې په تیرو 40 کلونو کې بې ساري ګڼل شوي دي او د ایران د رژیم په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ګڼل کیږي.
ډیره مننه کور ودان.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو عدلي وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ځینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړل دي. د وزارت په بیان کې ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو 10 خیریه بنسټونو او یو شمېر شوراګانو او سازمانونو فعالیتونه ارزولي دي. خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې د یو شمېر سازمانونو او شوراګانو دفترونه تړل دي. د چې نورې لتونې څه دي ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه څه زیاتوره.
د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او 3 ټولنو دفترونه تړلې دي. د دې وزارت یو بیان کې چې 1 جنوري په 11 پر خپل فیسبوک باندې خبر کړي ویلي چې په 13 میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو 10 خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو لامل د ځینو دفترونو مهر لګ کړي دي. د بیان لمخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصولو او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوی او دای هم نه د مشخصه کړی چې دا بنسټونه کورنۍ دي که بهرنۍ. خو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نو موري دا هم ویلی و چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازه پرته خپل بانکي حسابونه پیسې هم نشي ویستلې. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي ځکه د دوی په خبره د دغه ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي یو طریقه دی ورته منځته کړي ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریب کورنۍ سره مرسته
پلازمینې کابل یو اوسیدونکي محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې بېوزلي او بیکاري زیاتېږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاري چې ده ډېره زیاته ده، کار روزګار نشته دی، هره ورځ ګرځو ښار ته ځو چوک کې کینو، کاروبار نشته دی. یوازینی لار چې مخکې موږ سره کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 ډسمبر په 1 خبرداری ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي وو چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادولو وړ ده چې د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د 3 خیریه ټولنو په ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانون فعالیتونو لامل تړلی او خو د زینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلن تورن کړی او ادعا یې کړی چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ کلاساتي رادیو ناورې زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. وروستی راپور به د خوست نه درته ولرو، خو که چیرې مو مجله نه وي اورېدلی کولی شئ له سره یې واورئ. زموږ ویب سایټ ته سر وښکاره کړئ، پته یې ازادي راډیو ډاٹ کام ده. هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ او په اپلیکیشن باندې په څلورویشت ساعته توګه باندې زموږ نشرات اورېدلی شئ. اوس هم ورځو خوست ته. په خوست کې د ډاکټرانو د یو ټیم لخوا د سترګو د ناروغانو د وړیا درملنې د کم پیل شوی. د مسؤلینو په وینا په پام کې دا چې په دې کم کې به د کابل څخه د ډاکټرانو د راغلي ټیم لخوا د 5000 ناروغانو کتنه او درملنه همدارنګه ترڅنګ به د 350 ناروغانو د سترګو عملیاتونه هم ترسره شي. د سترګو ناروغان د دوی د درملنې لپاره د کم ګټور بولي او وایي دوی په خپلو شخصي لګښتونو د خپلو سترګو د درملنې او عملیات توان درلود. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
د خوست په ولایتي روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کمپ پیل شوی چې په دې کې به 350 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15000 د سترګو سرپا ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤلین وایي چې په دې روغتیایي کمپ کې د ډاکټر لکتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست ولایتي روغتون د سترګو د څانګې یو مسؤل محمد نعیم مشال راډیو ته وویل
دوی درې نیم سوه کتر عملیات یا موسی په صدا استلا چې سترګې پردې لري ایمرزونه پر کور کې او فری عملیات دي کې شپږ سوه کسانو بورې نږدې نظر دي پر دوه عینکې هم ورکوي او هغه مریضون چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایله ولري یا بل تکلیف ولري تر 5000 پورې دوی هغه مریضان هم دلته تقسیم.
خوستي ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیایي کمپ ته د درملنې لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپلو شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد تجربه کوره ډاکټرون دي د کوم ټیم چې غواړه د کوبل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نیو یا عملیاتونه وي کوم مشکل وي نو مقصد شخصي کلینیکو کې او ته زره تقریبا نظر د 10000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس د مقصد ډیر نه ډیر خوشول یو.
د خوست یو بل اوسیدونکي نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وای نن سبا د خلکو اقتصاد کمزوري دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالی وسور سره نشته.
موږ ډیر خوشحال یو د موسسینه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي زکه چې لاس زره او تاس زره 15000 روپۍ ډیر مشکل دي د دې لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وای له اوګدو مودول ناروغي کړيږي خو د امکاناتو د نشټون د لاسه مجبور دي چې ستونزي او دردونه وزغمي. یو بل خوستي سپینګيري ناروغ لاهور وویل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی وړه اوله وطنونه ضرور شي خبر شول دا یې نه داسې خوان کی داسې غنه کی چې بازار کې نو سي 2000 روپۍ 15000 روپۍ دي ته دی توګي لري توګي نه لري اواز زې ته زین نه لرم او تب اسمه بنځکه می خرڅه کړه مو ته کساند نه دی نه وکم وی رغلا او نو می علی کلمو ته کساند نه دی نه وکم دمره دا د نه خبر شو دی ته روغللو مونږ ډیر خوشول یو درس سترګو مالیات ډیر ضرورت دی د لوس مو موته د سترګې نه نور دې تکلیفونه دی ا تکلیفونه نو زو ستاسو ته
یاد دی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللې طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لږ لاسرسی او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سروېګانو له مخې په افغانستان کې له شل تر پنځه ویشت سلنه خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې یو اشاریه پنځه تر دوه سلنه خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.